کابل په وخت سهار ته بجې سوې. السلام علیکم. یو بلې یو سات خبرونه تر شرخ لست. په دې یو ساعت خبرونه کې به ووري چې اروپای ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. یو شمېر افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی د پاکستان سفر ته مجبوریږي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلای شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له غو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژلو ادعای کړي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو اداوی خبرې کړي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د مرکز تعلقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یو جمعات د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک په یو بیان کې لیکلي دي د موثق اسناد لري چې دا اېدا نه سم ده. د ولسمشر صدیقی هم پرون د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
مامون صاحب اول ته خبر وویل چې هغه دروغ دی، هر دروغ وایي. نه خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جومات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلی چې په جومات کې نظامي قرارګاه وي او طالبان هر جومات نظامي قرارګاه جوړ کړی.
شغلی صالح په خپل بیان کې د چانوم نه یاد کړی خو ویلي دی له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسی چې له اوازو څخه یې سرخطونه جوړ کړی دي. د ولسی جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړی د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره پکتونه کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لرواله د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع په کښته ده، د ترانزیت موضوع په کښته ده، د ویزې موضوع په کښته ده.
د شغلی صفی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. د یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه خبرې پکې وسوي خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به بیا هم د افغانستان پر مسایلو بحث وسی. شغلی ستولتنبرګ د پداګه کړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی د خود زیاته کړ چې ناتو له نړیوالې تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو د چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي پرون وروسته لاغه پیکاس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو مرکه کې چې پرون خبره سو وویل چې یوې سولیزې حل لارې ته رسیدل ډیر لیرې دي. له دې ورځ مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې دی په دې پړاو کې د دې اوږدې لنجې د حل لپاره کوم دیپلوماتیک لار نه ویني. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځم بل حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خپل مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه خو دا ځل د څلور شپېتو موافق رايو په ګټلو سره وتوانې چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوړه کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینه د جوړولو دند سپارل کیږي چې لبنان د واک د ویش بانک کی بحران د فقر د زیاتېدو پورونو او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤول ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پرون د اکتوبر په 22مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان ویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساينسي پرمختګ وباله. د کووید 19 د علاج لپاره له مخکې له استراید د کسامتازون او نورو درملو څخه هم کار اخیستل شوی دی، خو ویکلوري چې د پیچکاری په وسیله ناروغ ته ورکول کیږي په امریکا کې د دې ناروغۍ لپاره یوازینی او لمړنی تایید شوی درمل ګڼل کیږي. ویکلوري لمړی د ایبولا د علاج لپاره جوړ شوی و. ولسمشر ډونالد ټرمپ ته چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په کورونا اخته شوی و، هم دا او ځینې نور درمل د علاج لپاره ورکړل شوی و. ته خبرونه پای دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدای شئ. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپای ټولنې غوښتنه او په دوحې کې د افغان دولت مرکزی پلاوی تمه.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولی هر ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي. یو ننګرهاری وایي،
پاکستان ته د خاطر زو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمه کورنۍ مو هلته دی، نیمه کورنۍ مو دلته ده. مسته نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر ځینو استخباراتي مشرانو بندیزونه لګولې دي. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلمې د خبرونې دوهمه نیمایي جوړوي. له ازادي راډیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپای ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی له باندې 24 ورځې راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. د وضعیت خلک اندیښمن کړي او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل پر راپور کې به په دې اړه نور جزئیات وورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو لیکلی چې دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته. ښاغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخت دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې استازي د څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېخت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې دیوی دو ورځو یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېختو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوروي ډیر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
پا په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتېږي او نور وګړي وژل کېږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جماعت په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو د تاوتریخوالي په اړه مو واورېدل. لخوا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړې دي. افغان حکومت بیا وایي چې په تیرو څلورو اونیو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړي دي. بلورت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې هلې ځلې له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان د خبر ازادي راډیو ته ورسره تر دې وکړه چې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبې پر ورځ ویل ل افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیات شوې دي ناتو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وای د فبروري له 9 راپدې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې شتمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پاموړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نمونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلې. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. د زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د په باور کولای شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانی ناسمی ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې پورس ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړي دي چې له عملی 1,100 ملکان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000,000 واوښت.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه لزادي راډیو ری. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال سارګل امیر ستخور.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار دغه غزرګونو کسانو لړل دي چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د پڅیر ډیره افغانان پاکستان ته په دې خاطر زی چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری واندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوی چې نیمه کورنۍ او خپلوان زکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته سره د دلته کار شروع کې نو په پاکستان ته د خاطر زو چې الته کاروبار د التزم ژوند په امن کې دی. نیمه کورنۍ مولته دي نیمه کورنۍ مدلته ده. مسته نه سوک نه زی پاکستان ته تک خو چې د منګه مجبوریت دی. ماماګان مولته دي کورنۍ مولته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وای یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړي. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي، او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ و راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیر ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول، او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوري مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړکړن لارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړې عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 10,000 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. زموږه لا ازادي رادیو او ریډیو سنونن جمعه د 2:00 to 3:00 پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې پر لوګر، او له 3:00 to 4:00 پورې پر هرات ولایت باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې ولایتونو په اړه خپل خبري نظرونه او هر څه چې پکې ویني زموږ د دې خبرونې لارې شریک کړئ. د پروګرام نن خبريږي او وس ورسېږي نړیوالو رسنیو ته چې د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې کړې دي. د دې رسنیو او د دې ورځپاڼو غټي کې صفی الله ستانکزی راوړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په ګوردن افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د دوو رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلی همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونتوانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریئل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کیږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسی جرګې په 15 کاله مخکې سایبری بریټ کې شکل بلل سوي بندیزونه لګولې دي. د دې بریټ په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم لکار ولوید او د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د ډیر وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپای ټولنې تیرونی هم د روسیې پر شپږو جګپړو چارواکو بندیزونه لګولې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپای ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22مه نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری بریټ کې لاس درلود. د اروپای ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې بریټ کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپای ټولنې شورا وایي چې د دې بریټ پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د څو ورځو لپاره لکاره ولوید. د پام وړ ډیټا یا معلومات یې غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې وه ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپای ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبری حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دیمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبری بریټ په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2013 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په حق کولو کې هم ښکیل وو. د جی آر یو پر مشر په 2013 کال کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دیمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. د ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری بریټ کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسي پوځیانو د لاس لرلو په اړه مواسق شواهد لري. هغه دا کار شرمون کوي وبله، خو مسکو دا تورونه رد کړی دی. اروپای ټولنې او برتانیا یو اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر افګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی.
امروز حقوق I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سيمي او نړي له حالاتو خبر شي.
بیرته افغانستان ته راګرځو چیرې چې په پلازمینه کابل کې یو انجلۍ د چاپریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. فرزانه سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د چاپریال ساتنې ځانګړتیاوي په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالي تضمینولی سي. تفصیل د خان محمد سین تر راپور کړو.
د طبیعت او خیرازی د نقاشۍ للارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوجې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یو جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیست که ما به مردم نشان میتون باید
مولید لنقاشی نه هدف داده خلکو تا وخایم چه سنگ کولیشو پاک و سالم چاپیریال بلرو. په دغه هیواد کې چې موږ ژوند کوو د اوبو او هوا ککړتیا پکې ډیره ده. زه په نقاشۍ غواړم خلکو ته ووایم چې کولی شو داسې سمسور چاپیریال ولرو.
د همای سبز ګالری د نقاشۍ عکاسۍ تیاتر او موسیقي په څانګو کې کار کوي. دغه هنري ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. د همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وایي که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لږه ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنري ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي د کار پر کیفیت به مثبت اثر پرېوزي. د همای سبز د هنري ګالري غړي سمیمه وایي
خاص ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او لنګ دین از مو کارونه وګوري. نور ځوانان را سره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او پر راتلونکو کې فوق العاده کارونه وکړو.
وز د هوا لسړېدو او د ژمي د موسم لر رسیدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل خاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره لدې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران یې باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وار ورسید ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګډه سره وورو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مننه. زموږ درخواست تقاضا او غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه 14-15 کسان نارینه او زنانه په ګډون منې د خپل ژوند د ویزو د لاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه. د څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. بیخ په یو ملک کې په ویزه باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو د لاسه د خاورو سره خاورو شول. دا چار لاسه زموږ د مشران د لاسه دی. الله دې وکړي چې دغه ترتیبات یې د کوم د ویزو یا د ټاپو وهلو برابر شي. دا خلک دې مشکلات د تیزین کې نه ختم کړي.
د پراده ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاند کپار دی. زموږ د بکواد ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شوې کېږي چې غرمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره د مستری او ته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پورې چارواکو ورسې وسلام.
ابو عمر يم بنورستان ولایت مرکز اوسیدون کې زمون بنورستان ولایت کې ټول اهمترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوس پورې هر کال یو بوره غونډار تقریبا 15,000 افغانۍ باندې خرڅولو تېر زمون په کلي کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دی په هغه کې پروسه کال تقریبا 26,000 داخل شوی وو اوس چې دی یو بوجه مزر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاد کړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په دې سره د نن ورځې د دې خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلو په کابل کې اته بجې او 1 دقیقې دي د مهمو خبرونو سره ټکي به وره د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو ادعا یې خبرې کړې دي. د تخار د والی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته پرونو ویل چې د چهارشنبې پرځ د مرکز تعلقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یو جمعه د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړ هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانه خبرې د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي پرون وروسته لاغه پیکاس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس شمنې سره سام د دوو نیوز پروګرامونو وخت را ورسید. نیمه نړۍ او ورپسې به کور کلی ووري
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ د دی ونې د خبرونی موضوع مو د اکتوبر 15 ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیوالې ورځې په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پامبړ لاسترولنې درلودي خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نشو غورځولې. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوي کړی نو
وړه رسمونه او د وجونه د دوی د پرمختګ مونږ کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري کار وکړي.
د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودې لپاره کوم نه کړی دي او راتونکو ته څه برنامه لري؟
راتلونکو کې که سول راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو د پاره.
د کلیو د اقتصادي ودې ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي تر کومې توانیدلې چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمينه برابر کړي.
80% ګټه اخستونکي د دې پروګرام کلیوالي مېرمنې دي. د دې پروګرام مخه د هواد په کلیو او بې وزلو مېرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
مخه څه کړی چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به راپور له وګمی و ورو چې دی وی کارګری خزی په غک پیلېږي.
تر نن پورې تقریبا 350 خزی مو سره فعالیت درلوده چې د هوس هر مارشاله هر یوې ځان تخپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو ساندز 15 سال تر 50% پورې رسیدلې. اوس دوی هر یو کوي چې ځان تخپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخ بخش کې ډیره فعال دي اوس هم خط تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فل حال لري فقط نشي کوي چې خه مارکیټونه کې دوی وصل شي او موږ غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې تاسو چې کوي شي دوی خپل محصولات په خواجه فروشات ته ورسي او اوس هم دوی د سه لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅي دا موږ همکاري هاو د دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر د غیمه شبکه تر نن پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره موږ یو اتحادیه هم جوړ کړی چې په اتحادیه کې په څلور وشت ولایتونو هم موږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل موږ سره دي د زراعت او مالداری بخش کې او موږ غواړو چې نوې کال پورې د موږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسف زئی وچی د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشره ده. ممتاز یو شمیر نورو خزو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده، خو یو شمیر خځې د مختلفو ستونزو له عمله نشي کولای چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګوله په کور کې د خزو کالی ګنډي او خپلې مالی اړتیاوې تر یو حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یو ورځ وتوانېږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو خزو ته هم د کار زمينه برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې د ډېره نزوي مسجد څخه خیاطی چیز ما پکې ټوله مسالې خدای پاک حل کی. اوس خو مستون زیډيري دي خود سه لکه د کور خیاطی د سه چاته بلد نه مدلته بس کور مشکلات کوي کوي کور کوي د کور خرچي دي.
د تیرو اتلس کلونو په اوګدو کې دولتي او نا دولتي ادارو ادعاوي کړی چې خزو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملی کورسونه جوړ کړي او خزو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې خزي په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي خزي تر ډیره د زراعت او مالداری په برخه کې له نارینه و سره فعال ونډه لري. د خزو چارو وزارت په یو راپور کې ویل شوی چې یاد وزارت په کلو او باندو کې هر کال سل تر 150 زره خزو ته په اقتصادي برخه کې پراختیايي پروژې پلي کوي. لبلې خوا د کلیو د اقتصادي ودی د ملي برنامه رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپل مرستې د کلیوالو خزو لپاره نوري هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په درې ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بې وزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداری بوخت دي. افغان خزو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوګه په اوګه د کرنې او مالداری په برخه کې فعال ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کرش میره نه د معلومه چې په هیواد کې 2% خزي په کرنې او مالداری بوخت دي. خو د رستمی په خبره د خزو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي خزو ته د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالداری په برخه کې